د ډیو ټي وی یو ساته خبری خبرونه کې د سرټکی ماشی سړونکو وایي چې د پښتونخوا د 1450 ارب روپو کلیزه بودیجا په تادې کې جوړه کړی شوې. دغه بجټ کوم واضح حکومتي تګلارې او پلان نه څرګندوي. په بجټ کې د پښتونخوا د مزدور لږ تر لږه میاشتنی معاش له 2000 څخه 6000 ته لوړ کړی شوې. خو مزدوران او دیاړي مار وایي که څه هم حکومت ته هغوی معاش زیاتولو پرېکړه کړې، خو د عملي کېدو لپاره یې کلک ګامونه اخیستل پکار دي. د پنجاب په سرګودا ښار کې د قران پاک د ممکنه سپکاوي په تورونو د سیمې راپارېدلو خلکو یو مسیحي تن په وختلو ټکولو سخت ژوبل کړی او د هغه د کور د سوځولو یې هڅه کړې. او د انصاف نړیوال عدالت د امر باوجود اسرائیل د رفح په ګډون د غزې په بیلابیلو برخو نن بریدونه کړي دي. قدرمن اوریدونکو، د دې ترڅنګ به یو شمېر نور راپورونه مرکې اورئ. موږ سره اوسئ. سړی مشه زه مشفاخمن د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دین د خالی ورځ د کال 2040 رښتې مې د میاشتې 25 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهنی مې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم خبر پلو ته د ماشی چارو چړون کې وایي چې د پښتونخوا د 1450 ارب ډالر ارب روپو چې کومه بدوجه ده هغه په تادې جوړه کړې شوې ده. دغه بجټ کوم واضحه حکومتي تګلارې او پلان نه څرګندوي، خو حکومت بیا وایي چې دوی د بجټ په جوړولو کې د ولسی خېګړې او ټولنیز پرمختګ ضرورتونه په پام کې ساتلي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو خبر یالان عثمان خان او حمید الله خان تاسو ته وړاندې کوي.
د پښتونخوا کلیز بجټ خای د سرکاري اهلکارو د تنخواګانو او امروزا خرچو اندازا 1.93 بلین روپی او په قبایلی ضلعو کې دغه خرچا 1.15 بلین روپی ده. د صحت په محکمه کې د صحت کارت د 14 ارب روپونه پرته بل کومه غټه منصوبه نخکاری او په بندوبستي ضلعو کې به 1.15 منصوبو د پاره صوبایي حکومت نور 1.22 بلین روپی پور اخلي.
نو ای ڈی پی کې ستاسو تقریبا سرپاس نور لسوا ټوټل پروجیکټس دي او هغه کې سکم 370 دي او باقي غون زاړه دي. کومه ثرو فارورډ ګورو نو کم ثرو فارورډ د 2000 ارب نه اورېدلو هغه حکومت 1400 ارب ترا وسته. اوس حکومت وی چاې کې د نشپک سو نه برسې منسوبې وی چې هغه سیاسي وي او غیر ضروري وي.
د بجټ د وایټ پیپر تر مخه صوبه د وخت شپک سو 2.2 ارب روپی قرضداري ده. په پښتونخوا کې د تحریک انصاف پر لپسې حکومتونه د مادنیاتو او سیلګرۍ د محکمو د ودی خبره کوي، خو سخت کال د ترقیاتی بجټ 2% د سیلګرۍ د پاره او 0.05% برخه د مادنیاتو د شوبو د پرمختیا د پاره ځانل کړی ده. سیړونکو غني چې په صوبایي بجټ کې خودل شو اندازو کې لاندې باندې به د صوبي په ټولو محکمو کې تابعیا شوی پرمختیايي چاري اغیزمن دکړي.
محصولات کې 92% زمونږه فدرل ګورنمنت سره 91-92% دینو هغه محصولات کو زمونږه اغي سره هميشه د پاره یو هغه کمی زیاتی کوئی کیږي هغه هميشه کیږي. نو که کم شي لګ نو بیا کم یو کله زیات شي نو زیاتی نو دیزل زمونږ ته چې هغه دغه چې کم دي زمونږ کم شیر دینو هغه شیر په خوږی مونږ راکې دا غي خپل زمونږه پرې خره او با او دغه حساب سره مونږ روانو.
دا اعلی او ثانوي تعلیمونو په مد کې حکومت 1.5 کالجونه او 350 سکولونه د کرایي په ځایونو کې د پرانستل ویل دي او دې سره سره 1,00,000 کسانو ته د روزګار د موکو کتل جمعنه کړی ده. خو بیا د سنتونو د محکمې د پاره کلیزه پرمختیايي بودیجی برخه یوازې نیمایي فیصدي ده. د خېګړو په پروژو کې د وړو د ریایتي نرخونو د پاره 26.5 بلین روپی، د بی آر ټی بس سرویس د پاره 3.5 بلین روپی، د ویډیا د وایانو د پاره 11 بلین روپی، د افاتونو په وخت د مرستو د پاره 2.5 بلین روپی او د پناهګاهو د پاره 90 کروڑ روپی حکومت سخت کلنی بودیجه کې د ولس پسې شمیرلې دي.
نو چې نوې پروژه نشتا، نوې پلان نشتا، نو بیا دا څنګه د حکومت بجټ ته؟ حکومت وی مونږ با 1,00,000 خلکو روزګار ورکو، طریقې کار څه دی؟ هیڅ پته نشته رې. ولې چې دغه حکومت دینه مخکې هم 15 ارب روپی کال 2019 کې ورکړې وې یو ډپارټمنټ ته، اوس پورې ان دي لګېدلې چې هغه وخت کارونه کنه اوس به څنګه کار کې؟ بیا حکومت وی مونږ به 15 ارب کورونه جوړو چې تاسو مو کده فینانس منسٹر نه څنګه بکوي؟ مونږ لا پدې باندې ورکینګ نه دی کړې چې ورکینګ نه دی شوی نو څنګه بکار کیږي؟
د خزو او د ځوانانو د ترقی د پاپولیشن ویلفیر د چاپیریال د ساتنی خوراک لیبر قانون او انصاف او د سکلو د سپا وبو محکمه په کلیزه پر مختیایي بودیجه کې د حکومت د پامه غرزیدل ښکاری. د خپل همکار حمید الله سره عثمان خان وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
د خیبر پختونخوا حکومت د مې په 43مه په اسمبلی کې د کال 2043مه 15مه لپاره بجټ یا بودیجه وړاندې کړي او د مزدور لګ تر لګ میاشتې معاش یې له 2200 څخه 6300 ته لوړ کړی دی. په هوټلونو کې کارکونکي او دیاړي مار وایي چې که څه هم حکومت د هغوی معاش زیاتولو پریکړه کړي خو د عملي کېدو دپاره یک لک ګامونه دغه لپاره د کلک ګامونه اوچت کړی شي. بیواجه د حکومت لخوا ټاکل شوی معاش زیاتره شخصي ادارې او کمپنیانې نه ورکوي. په دې اړه د ډیوه خبریال فرید شینواری د خلکو رائے اخستی تاسو ته وړاندې کوو.
دا خو ډیره خبره ده ځکه چې زمونږ هم غریبانه ده چې تنخواه زیاته شوله و نن سبا خرچې هم زیاتې دي او نن سبا کارونه خراب دي. نیک ته چې مونږ یاره تنخواه حساب دي نو مونږ هم ګورو که نه چې کار ډېر زیات بے سوری دی ځکه مخکې مونږ کم کار کول هغه کار نشته که نه مونږ لږ پی ویستلو دا او پراټې مراټې ویستلې هغه نشته دي اوس نو مونږ هم ته اوس خوله نه جوړېږي چې ورته ووایو که نه ولا ګران خو هر څه دي ځکه چې ورځ په ورځ باندې خیږي او بل دلته دیاړي زما اوس 2000 روپۍ ده او دې نه مخکې هم 2000 روپۍ وه او اوس هم بس دیاړي خو مونږ په کار دي چې زیاته شي کنه خو دې ته اوس زمونږ هغه خوله نه جوړېږي ځکه چې مونږ کار ګورو ورځ په ورځ خرابېږي او ګرمي حالات هم راغلو بل بیلونه شولو ګیس شولو دا هر څه دومره زیات شوي دي چې دې ته مونږ نشو ویل. بل یو مو کشر ورور دی هغه هم راسه کار کوي او ورڅه پروډ کوي هغه 15000 روپۍ تنخواه ده او زما 1500 روپۍ تنخواه ده بس پور لینډ دی چلېږي
کار چې کوم دی مالی ګران دی خبرې خوشي خو عمل ته خبره نه رسي. اوس زمونږ دا چې کوم مزدوران طبقه ده نو زه خپله ځانې چې زمانه تپوس کوي نو 3 ورځې کار ما کړی او دا غریبانان دی انور ته ناستې څوک یې تپوس کوي 6 ځل کسان راغلی او 6 ځل خبرې وشو چې یاره تاسو له به دا وشي دا به وشي والله که تر اوسه پورې خو ما دا م ولیده چې یاره دا شی رالو چې په 3000 روپۍ مزدور شي که نه نو هم پرې کار نه کوي او چې کار نه وي نو دا غریبانان په 1500 هم لاړ شي پوه شي په 1500 نو چې 1500 روپۍ د ورځې دې کار کوي او دونه مشقت برداشت کوي نو دې خلکو لم پکار دي چې هلکه په 1500 نه چې په 3000 کار نه کوي او دا غریب 1500 ته غاړه ایک دی نو دې په 1500 وسه سوړي د ګلکار 1500 روپۍ دی اړې چې ګلکار ورته 2000 وي وي 1400 درکو 1500 درکو نو ما خو ورته سوال چې په 1000 سره جوړ شو بس خپل مجبوریت تر سړی ګوري وزي کړه خو دی اړې چې کم نه کم اس کم چې 2500 روپۍ د ګلکاری او 1500 روپۍ مزدوري نو بس گزاره بکی
تر دې فیصله ته هم هر کله وای خو موجوده لا ته کې بالکل دا ناممکن ده ځکه چې ګیس کم سے کم کمرشل ګیس 300% حکومت دا فوچت کړی دی نو تقریبا ما سره 10 کسان کار کوي نو چې 10 کسانو له 36000 ورکې دا 360000 روپۍ شوي د ګیس بیل شو د بجلی بیل شولو نو موجوده لا ته کې بالکل مشکل ده او موږ د حکومت نه دا درخواست دی چې موږ له تری لیف راکا لکه بیجا تنگول د لیبر والے راضی اسی خلق تنگئی پرچے ورکی دینے علاوہ حلال فوڈ والے راضی آغوی تنگول کئی کمیٹی والے راضی کارپوریشن والے راضی کل نہ کل پکے لوکل ایڈمنسٹریٹر آغوی راشی دا سنگ دا صفائی نشتہ دا کمے دا زیادہ دے نو 2000 3000 4000 15000 روپے پرچم شی سڑیم بوزی چالان کی نو کم سے کم حکومت لم پکار دی چمنگل خوری لی فرا کی گنا ہم بڑے کم زینہ دا اخراجات مینٹین کو په دې حالاتو کې ډیره ناممکن نه خو بهرحال روزګار دی روزګار خو وکړو د حالاتو مقابله وکړو او موږ د حکومت دی دغه ته هر کله وایو.
د نړیوال مالیاتی ادارې IMF میشن چیف ویلی دی چې پاکستان د نوی پور پروګرام په اړه د سټاپ لیول په کچه موافقه ته رسیدو په لور یو مهم پرمختګ کړی. چیړونکو وایي چې پاکستان دا وخت د کومو اقتصادي او سیاسي ننګونو سره مخ دی، نو د دې لپاره د IMF په پروګرام کې پاتې کېدل د حکومت مجبوری ده، ولې چې دا شیان نورې نړیوال نړیوالی پور ورکونکو ادارې به هم پاکستان ته قرض ورکړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال الیاس خان د اسلام آباد نه په خپل راپور کې تاسو ته وایي.
د رائټرز خبری ادارې د رپورت لمخه IMF د پاکستان سره د اوږدمهاله نوی پور اخیستلو په پروګرام خبرې رستو له هغه پیل کړي چې اسلام آباد 13 میاشت د 3 ارب ډالر لړمهاله پروګرام پوره کړو. IMF په یو بیان کې ویلي چې د مشر نتن پورټر په مشرۍ پلاوی د مئی په 14مه پاکستان ته تللو او د پاکستان او IMF ترمنځ رواني خبرې د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسېدي. سیډونکو وایي پاکستان چې دا وخت کوم اقتصادي ننګونو سره مخ دی، هغه کې تر ټولو غټ د هیواد کم آمدن، زیاتې خرچې او درنې قرضې دي، او دا فرق پوره کولو لپاره به ورته نورې کورنۍ او بارنۍ قرضې اخیستل وي.
دا IMF ډره د پاکستانی چارواکو سره حکومتي آمدن زیاتولو او خرچې راکمولو لپاره په بیلابیلو شمیرو سره شوې دي، او دا سي د 1200 ارب روپو نوې ټکسونه به لګول کیږي او د بجلی او ګیس به نورې زیاتول کیږي.
سناولا زیاته کړه دا داسې ننګونې دي چې پاکستان ته به نور درې کاله د IMF په پروګرام کې پاتې کېدل وي او خلکو ته به د ګرانۍ نور تکلیف زغمل وي. د IMF بیان زیاتوي چې د پاکستان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام مقصد پاکستان له اقتصادي ثبات څخه قوي، ټول شموله او دوامداره وده ته بوزي. نتن پورټر دغه خبرې اترې ګټورې وبللې او وی ویل چې نړیواله مالیاتی اداره او پاکستانی چارواکي به په راتلونکو ورځو کې د خبرو ته حتمی شکل ورکولو په هدف د عملی تګلارې په اړه خبرو ته دوام ورکړي. نړیوال پور ورکونکو ټینګار کړي چې د پاکستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره اصلاحاتو ته لومړیتوب ورکول د نوي پور د حجم څخه زیات مهم دي.
میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں IMF کی جو پرسکرپشن ہے
زگڑم چې د IMF نه د نوې پور پروگرام اغستلو د پاره پاکستان تبا سخت مالیاتی او مانیټری یا د پیسو تګلارې خپل اولوي. نوې چتونو کې IMF پاکستان ته د ټیکس لوی هدف ورکوي او د دې لپاره وفاق او ثبوت تبا نوې لارې لټولوي.
امکان دی چې پاکستان د نوی پروګرام لاندې لږ تر لږه شپږ ارب ډالر اوغواړي او د IMF څخه د مقاومت او دوامدار ټرست لاندې د اضافي پیسو غوښتنه وکړي. د IMF لخوا د دې تفسیر وروسته د جمعې په ورځ د پاکستان سټاک مارکیټ یا ونډو بازار کې ریکارډ خواله ولیدل شو او KSE 100 انډیکس شپږ اویا زره پوینټ ریکارډ کچې ته لوړ شو. د مالیاتي چارو کارپوهانو په وینا د IMF د سرګندونو او د متحده عرب اماراتو لخوا د 10 ارب ډالر د پانګونې او د سعودي عربستان لخوا د سرو زرو زیرمو ریکارډک شیرز یا حصص اخیستلو ژمنو له امله د پاکستان سټاک مارکیټ خشوې دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه تنیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه واګی د پنجاب په سرګوده خار کې د قران پاک د ممکنه سپکاوی په تورونو د سیمې را پاریدل خلکو یو مسیحی تن په وخلو ټکولو سخت جوبل کړي او د هغه د کور د سوزولو هڅه یې کړي. خو پولیس وایي چې د کور سوزولو مخه یې نیولې. په دغه ډیو خبريال ذوالفقار بیٹنی نور تفصیل تاسو ته وایي. او به هم سره نیخ پنیغه اسکایپ د لارې ملګری دی ذوالفقار بیٹنی، سب ستړي مشي مننه ذوالفقار کې دغه پیخي تفصیل را تراکې.
نن د خالی یا شنبه په ورځ سحر دغه پیخه د پنجاب سرګوده خار کې مخه تراغلې چې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یو مسیحي تن په دغه پیخه کې ژوبل شوی او دغه فیکټری چې کومه د پیزارو یا د سپلو فیکټری و هغه ته اور اچولې. دا د پنجاب د سرګوده خار مجاهد کالونی کې یو پنځه اویا کالن مسیح تن چې نوید نومیږي په هغه باندې تور چې د قرآن سپکاوی کړی. د قرآن چې کومې اوراق دی یا پانی دی هغه سوځولې دي. کو دا نوی چکم دی دغه د تورن رد کړی دی او د ویلې دي چې د دوی کور سره نږدې یوه بکسه وه چې کومې کې به خلک راتلل او دلته به د قرآن چې کومې ضعیفې پاڼې دي هغه به یې ښودلې او بیا به دلته د مذهبي یو تنظیم ول خلک راتلل او دغه پاڼې به وړلې. دوی دغه ځکه چې دوی مسیحا دي نو دوی دغه سره څه تعلق نه لرلو. خو هغې وروسته د علاقې خلکو په وینا چې کوم رپورټونو کې رپورټ شوی دی چې دلته خلک راغونډ شول د کور مخې ته راغلي دي، دلته د کور سوځولو هڅې کړي دي او په دغه ټایم کې ځینې خلک د کور ته ورننوتلي دي. او دغه نوید نومیتن چې په کوم باندې دغه تور دی چې د قرآن د سپکاوی کړی هغه هغه ټایم دی نیولی او په هغې تشدد کړی وهلې ټکولی دی. پولیسو په وینا چې دغه وخت دوی هم دغه پیښې په اړه چې کله معلومات ترلاسه یا دوی ته انفارمیشن راغلی نو دوی د غزې ته سمدستي ځان رسولی او د خلکو نه دا کم نوید دی دا یې ژغورلی او تقریبا د دریو څلورو ګنټو هڅو وروسته دوی دلته په دغه ځکې چې کومه مجاهد کورنۍ ده دلته خلکو کې هجومی منتشر کړی د کم خلک راټول شوي وو. خو هغه وخت چې کله دغه نوید زخمی وو یا ژوبل شوی وو دی د پنجاب د ژغورنې ادارې 1122 امبولانس ته اچولی وو او پولیس په وینا چې دی مونږ هسپتال ته وړو. خو ځینې ویډیوګانې په سوشل میډیا خورې دي چې په کومو کې خلک راټول شوي دي او هغه امبولانس نه راغونډ شوي دي، امبولانس ته یې شیشې ورماتې کړي دي، په هغې هم پتراو کړی دی. پولیس وایي چې په دغې پیښې کې د دوی هم ځینې کسان زخمي شوي دي خو دوی چې کوم دغه کورنۍ وه په کومې کورنۍ باندې دغه برید شوی مسیح دغه ټول تنانې دغه پیښې کې خوندي ساتلې دي. که مونږ په دې لړکې وګورو دلته په ایچ آر سی پی چې کوم دا هغه هم په دغه اړه اندېښنې ښودلې دي او پنجاب چې کوم حکومت دی او د ضلعي انتظامیې ته یې دا غوښتنه کړې ده چې دغو خلکو ژوند یې خوندي وساتل شي. که پولیسو په اړه وایو، پولیس وایي چې مونږ دا وخت دغه چې کوم خلک په دغې پیښې کې کړو لسګونه خلک مو نیولي هم دي او ځینې خلک اوس مونږ د سی سی ټی وي فوټیج د لارې د پیژندنې وروسته د هغو خلاف هم کاروایي کونو ارادي لرو. د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز دغې پیښې نوټس هم اغستې او وزیر اعلی چې کوم د خپل د صوبې پولیسو مشر دی عثمان اغا یې لیږلی او هغه هم سرګودی ته ځان رسولی. هغه ویلي دي چې مونږه پولیسو پر وخت چې کومه کاروایی کړې د غټې پیښې نه بچ کړو او دوی ویلي دي چې مونږه راتلونکي کې هم داسې لای عمل به جوړو چې داسې پیښو مخنیوی وشي. که مونږه خلصه ټایم ډیوه په دې اړه د چې کوم د لګکیو اکونو مارچ یو تنظیم دی هغې سره خبرې وکړي او هغې نه په دغې پیښې په اړه موقف واغستلو نو هغې وویل چې تیر کال هم په پنجاب کې داسې یوه پیښه په جڼواله کې رامخکې شوې وه چې په کوم کې نونس ګرجاګر یا د دې چرچونه سوځول شوي وو او دغسې نوي نږدې نوي کورونه د مسیح یا د عیسایانو سوځول شوي وو. وایي چې هغه پیښو کې هم پولیس له کاغذي کې موجود وو او دا خلک هغسې نه د دې چرچونه وژغورل شول نه خلک هغسې وژغورل شول او نن هم دوی دا دعوه لري چې لږ مطلب پولیس هلته موجود وو او دا سړي مندي امبولانس مندي چې کوم پتراو شوی دی ودرول شوی دی د دې شیشې ماتول شوي دي دا خلک وهل ټکول شوي دي او ورسره د دې چې کوم هغه فیکټري دا چې کومې نه بدی روزګار ګټلو هغه یې سوځول شوی ده. نو دوی وایي چې په دې پیښو مخنیوي کې د پنجاب حکومت او بالخصوص ریاست ناکامه ده او دوی دلته د خپل ژوند خوندیتوب
ډیره مننه
ډیر زیات اندېښمن دي.
ډیره مننه ډیره مننه ساسي زولفقار بیٹنی صاحب ډیره مننه
ډیره
سره
وسی. پولیس وایي چې د پښتونخوا په ټانګ ضلع کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند یو سیمه ایز مشر مولانا احسان الله په یو هدفي برید کې وژل شوی دی. د سیمینا د پولیس سرچینو وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دا پیښه تیره شپه د ټانګ په شاه عالم سیمه کې مخې ته راغلې چې دغلته نامعلومه وسلوالو د جمعیت العلماء اسلام په یو سیمه ایز مشر ډزې کړې. د تفصیل لپاره د ډیوه خبریال عدنان بیټنی صاحب دا وخت موږ سره ملګری دی ورته کلی کو عدنان بیټنی صاحب ستړي مشي
مهربانی اشفاق صاحب
مننه بیٹنی صاحب کو لومړی راته دغه پیښه تفصیل راکئ.
اشفاق صاحب دغه پیښه د ټانګ ضلع په شالم کلی کې شوه او پولیسو وایس اف امریکا ډیوا ته اول چې د سهار وختي اطلاع شوه چې په شالم کلی کې یو ډډ باډي یا یو تن مړی موندل شوی دی. شالم د ټانک شار څخه نږدې 15 کیلومتره ختیځ شمال ختیځ طرف ته موقعیت لري، چرته چې پکښې د پولیسو څوکۍ یا پوستا هم موجوده ده. خو بیا پولیسو وویل چې دغه کس پېژنګلو وروسته د احسان په نوم منل شوی، او مولانا احسان چې دی د تعلق د غربوډي علاقه سره ده، کوم چې شالم نه تقریبا نږدې 45 کیلومتره لویدیځ موقعیت لري. خو پولیس وایي چې کورنۍ ورته ویلي چې دوی چا سره شخصي دښمني نه لري. پرون ماښام د کور نه بدرکه شوی او نن د هغه مړی چې دی موندل شوی.
عدنان بیټنی صاحب، یو لنډه پوښتنه په دغه کې، چرته د خو د ترهګرۍ په خلاف یا په سیمه کې د امنیت لپاره غږ نه پورته کړي؟
اشفاق سره زما تاسو دا وایي چې ټانګ ضلع او په خصوصا د بیټنی سرکل د تیرې څلندې مودې راځي د امنیت ښکار ده، او دغه علاقې خلک وق وق باندې احتجاجي مظاهره کوي، او دی وایي چې دلته علاقې کې امن او امان چې دی هغه ټینګ کړل شي، او دی په علاقې کې خوندې نه پاتې کیږي چې له امنه زیاتره خلکو کړي هم کړي دي. دغه پیښه چې هم سویدلو ځای خلک وایي چې دا هغه وکړي ده، کوم چې په دغه سرکل کې نه امني روان ده، او دلته حکومتي ریټ مکمل تور باندې ختم شوی دی. نو تر اوسه پر خدای څخه معلومات مخې څنګه راغلي چې آیا دغه کس کردار شپه پاتې شوی دی؟ خو د ټانک پولیس وایي چې دا یو دینی عالم وو، او دا بیګه د شپې د خپل کور نه بدرکه شوی دی.
دا خبره مې ځکه وته پوسله چې د یو عکس ښکاری او پاغي کې شاته یو بینر زوړندې پاغي لیکلی دي چې مونږ امن غواړو، او د مای کلاس کې نیول لګیا د خبرې کوي. نو ځکه مې تاسو رم دغه پښتنه وکړه. عدنان بیټنی سي په دغه سیمه کې تاسو د بدمنې خبره وکړه چې د تیرې لنډې مودې راځي په دغه لکی مروت سیمه کې، په ټانک سیمه کې د تشدد دغه پیښې په جنوبي ازلو کې عمومي، په شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان کې ډېر زیاتې سیوا شوې دي. په دغه پیښو کې د خلکو د وجنې پر ضد باندې ځای خلک هم وخت په وخت احتجاج ته راوتلي دي. د دې پیښو وروسته د دې سره سم په دغه سیمه کې چې نورې کم تازه هدا پی وجنې شوې دي، د خلکو احتجاجونه او د خلکو احتجاج دې وخت کې په نظر شته موجود دی په علاقه کې؟
اشفاق صاحب، زما تاسو ته وایم چې نن هم پدې اسماعیل خان راځند سیمه کې د سوارلۍ ډک بس چلاغې نه سوارلۍ کو ذکر شوې دي، او هغه بس ته اور اچول شوې دي، او دا بس د ځای د درازند د خلکو وو. او خطر اوسه پر دغه پیښه ذمہواری هم چا په غاړه نه اخستې، او طریقې طالبان پاکستان له دې پیښه څخه د چې دی خپل بیان جاری کړو ویلي چې په دې پیښه کې هیڅ لاس نه لري. بل طرف ته د اسماعیل خان درابر سیمه څخه نن د یو غیر دولتي ادارې چې د بیسټ پاک په نوم یادېږي د هغې کارکونکو ترستول شوی، او هغه خو پولیس وایي چې بیا موندل شوی دی، او دا وایي چې په علاقې کې د سیلابونو پر مهال چې کوم تاوان شوی د هغې سروې لپاره په علاقې کې د معمول چې کوم د ډیپیو په هغه باندې مامور وو. تاسو مزدا وایي چې دغه پیښې چې په دې وروستیو کې زیات تر سره کیږي، دغه ټانک د اسماعیل خان بنو لکی مروت او په ځنګړي ډول وزیرستان کې کیږي، او دغه علاقې خلک وق وق ولې احتجاجي مظاهره هم کوي. او وروستیو چې کومه احتجاجي لویه غټه مظاهره شوې وه په لکی مروت سیمه کې شوې وه، او خلکو دلته په امنیتي ځواکونو باندې هم پوښتنې راپورته کړې وې، او دوی ویلي چې په دومره بلا امنیتي ځواکونو د شتون باوجود دلته داسې قسم نه امنیتي پیښې څنګه رامنځته کیږي. خو تاسو مزدا هم وایي چې دوه ورځې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې په یوه ورځ کې نه د هدفي وژنې پیښې شوې چې په هغه کې څلور یوازې په شمالي وزیرستان کې شوې وي، او د شمالي وزیرستان خلک او په خصوصا د ټرانس ځینې خلک دا بیا احتجاجي مظاهره کوي، او دوی غوښتنه کوي چې دلته امن او امان لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې وروستیو کې د ټرانس خلک د پټران کې د پوځي کلی مخه ته هم یو احتجاج ریکارډ کړی وو، او دوی ویلي وو چې په علاقې کې د ژوند چې دی ادي ژوند نه کوي، او دلته فوج هم میشته، او فوج داسې قسمه حالاتو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. خو تر اوسه پورې د هغې په خلاف هیڅ قسمه ګامونه نه دي اخیستل شوي. خو خلک بیا دغه شکایتونه هم کوي چې تل د امن لپاره اواز پورته کوي، نو یا به دې قتل کیږي، او یا که قتل نشي د هغې په خلاف بیا پولیسو سره مقدمه درج کوي چې په هغې کې بغاوت او د غداري مقدمه شاملې وي، او د دې پر ضد باندې بیا به دغه قسمه مقدمه.
بیټنی صاحب، اخیری پوښتنه، د دغه جنوبي وزلاو نه چې کوم د قدرتي وسایلو ذخیرې دي دغلته موجود، د هغې وسایلو وستل او د ترسیل چې کوم سلسله ده یا لړۍ ده هغه هماغه سره روانه ده، لکه د تیلو ګیس او د دغلته کې نور کاپر دي یا نور چې کوم کرومایټ دي، مختلف نور قسمه وسایل دي، دغه لړۍ روانه ده او کنه دغه اغیزمندکی د سی بده پیښو سره او پاغي کې چې کوم خلک کار کوي هغه ته کوم زیان رسول کیږي؟
اشفاق صاحب، دغه ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده. په دې وروستیو کې لاس پګوستم چې کوم اپریل ته پاکه کې جلسه شوی په جګړه شوی و د لکه مروت د خلکو، نو هغه دا پښتون راپورته کړی و چې د دې په خاوره کې ګیس او تیل موندل شوی دي، او تر څو چې د دې دا حق نه پیمنل شوی نو دلته امن خپل چې دا هغه نه ممکن ښکاري، ځکه چې خلک ډېر بیروزګار دي. بل طرف ته د چې کوم مروت کینال دی هغه غوښتل هم کړی و چې دلته خلکو په جریبونه زمکې دي، بزرگونو جریبی نظم کې دی خدای غزم کې د مروت کینال د شار کې دوله عمله د غزم کې مرسته شاري سوي دي بل تر ته په شمالي وزیرستان کې ګیس او تیل سره سره کاپر او نیفرایټ او کرومایټ چې هغه مندل شوی دي نو ځای خلک او خصوصا هغه خلک چې د شمالي وزیرستان د بیکوري ژوند تیروي دغه تور پر کوي چې دی په علاقې کې کرومایټ او نیفرایټ مندل شوی دي او یا کاپر مندل شوی دي او د خپل علاقې ته بیرته نو واپس کې ورته حق منل کیږي خو په دې باندې اوس چې کوم د علاقې کوم منتخب استازي دي هغه لخوا کوم ورګون نه راځي مخه ده خو بل طرف ته بیا پښتون تحفظ مومنت یا قومي مشران چې کوم دي هغه موږ په وخت باندې ګوري چې هغه د پښتون راپورته کوي چې یو خدای قدرتي وسایل چې په دې د عامو خلکو حق منل شي بل طرف دا پښتون هم راپورته کوي چې دلته دغه وسایل چې کوم لټل کیږي په هغه هیڅ قسم مرید نه کیږي خو کوم عام خلک چې دي هغه له مشکلات سره یې تر غوښتن لاندې مخامخ دي او د هغه په هغه دغه قسم مرید نه چې دي هغه په ځیاش پنځه ستر سره کیږي
ډیر مننه ادان بیٹنی صاحب تاسو
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شی د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځي او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانځي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
خبرمنوردونکو د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته نه خپنه غو واشنگټن ډی سی نه غوږی د پاکستان حکومت یو ځل بیا دا وکړی د عرب امارات د هیواد په بیلابیلو سکتورونو کې د لس عرب ډالرو سرمایه‌کاری کولو عزم څرګند کړی دی پاکستان له دې وړاندې هم وخت په وخت د سعودي عرب او یو ای ای لخوا په هیواد کې د عربونو ډالرو د سرمایه‌کاری دا وکړي خو تر دې دمه نه دی عملي شوی د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د یادو هیوادونو په پاکستان کې د سرمایه‌کاری ورسته جمعنې ځکه نه دی پوره شوی چې د پاکستان آی ایم ایف سره د پور پروګرام د ځنډ ښکار وو او هیواد د سیاسي او اقتصادي عدم استحکام سره مخ وو نور تفصیل د پیښورنو د ډیو خبريال عبدالرزاق په خپل راپور کې وړاندې کړي
د پاکستان حکومت ویلی چې متحده عرب اماراتو پاکستان کې ترلس عرب ډالرو پورې د سرمایه‌کاری ژمنه کړې د اسلام آباد وینا د چې د دې هیواد صدر په ابو ظبي کې د پاکستان د وزیر اعظم سره په یو ملاقات کې دا واده سرګند کړې د اقتصادي چارو پوهان وایي چې لدې وړاندې د خلیجی هیوادونو په پاکستان کې د سرمایه‌کاری په لړ کې د ژمنو عملی کېدو لوی علت په هیواد کې سیاسي او اقتصادي عدم استحکام او د آی ایم ایف نه د پور تر لاسه کولو پروګرام ځنډیدل وو
نو دا د انویسټمنت په انډیکسینګ کې یا د غیب تیوري کې د ټولو اهم خبره دا چې را تاسو به دا ګوري چې را دلته د پولیټیکل ګورنمنت ناشته کناس نه دی دلته ردی چې سانا انسټیټیوشنز دی پولیټیکل انسټیټیوشنز دی هغه پوره دی که پوره نه دی او هغه خلکا ک انویسټمنت کین او هغه انډیکسینګ تا هغه پوینټس ته ګوري خامخا او چې هغه سو پوره پوره نه وی نو دا هغه اواز خو به تاسو لدر کی خو دا هغه ځای پوره کول چې کم نه هغه نه وی دی ټایم کې چې دا کم انویسټمنت شوه دی نو زما په خیال دا با مخکې به هم لاړ شي او دا به پوره هم شي ځکه چې دې ټایم کې پاکستان کې جسانه پولیټیکل انسټیټیوشنز دی هغه ټول پوره دي
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 14مه خبري غونډې په محل ویلیو چې سعودي عرب د پاکستان په بیلابیلو شوبو کې 15 بلین ډالر سرمایه کاری کوي لدی روان دي د پاکستان تیر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلیو چې سعودي عرب او عرب امارات به د 50 ارب ډالر په دې هیواد کې انویسټمنت کوي خو دغه دا ویلا تر دې دمه ندي عملی شوی د اقتصادي چارو پوهانو تر مخه د متحده عرب امارات لخوا په پاکستان کې د دغه سرمایه‌کاری سره په هیواد کې د پیسو چلن سیوا شي او خلکو ته د سرمایه‌کاری کولو زمينه برابر شي
چې دا انویسټمنت راشي نو مطلب دا شو چې تاسو په سیستم کې نوې پیسې انجیکټ کړئ پروجیکټ به جوړیږي انفراستراکچر به جوړیږي سنه سخه به جوړیږي ته نه کنه جی عمده خلک به راځي او په دې کې به خپل حصہ مچي او ردی نه به خپل حصہ وشتایم نو که مونږ دې ته د هغه خلکو په پرسپکټیو باندې ګورو کوم چې بهر تللی دي او تښتېدلی دي د پاکستان نه د هر څه وجنه چې دي، نو هغه خو په دې وړو وړو خبرو باندې راتلل واپس ناممکنه ده فلحال. خو دا کوم خلک چې زمونږ لوکل دلته کې د پاکستان کې پاتې دي، نو د دې لپاره به سنا صحده پورې انشاءالله د دې فائدې وي.
ماهرین وای که چری پاکستانی واکمن د دې سرمایه‌کارۍ نه په سمتوګه ګټه پورته کول غواړي، نو په خپل تګلارو کې به ورته بدلون کول وي.
د دې لپاره دا ضروری ده چې پاکستان د ریفارمز راولي په خپل پالیسی کې او په خپل امپلیمنټیشن کې، چې د کمی ادارې کم کار دی هغه د اکزه کې هغه رنګ طریقې سره کیږي. ځکه که بهرنی انویسټرز راځي نو هغه به دې ته ګوري چې د مارکیټ کانفیډنس یا د مارکیټ ټرسټ څه دی. د هغه ته خو سبا سو اداره سو کس یا سو گروپ چکم نه نو سمسالی خورت نشی جوړولې. ځکه چې هر کله د انویسټمنټ دا پرنسپل لې چې هغه دا انویسټمنټ کینو هغه به خپل سفیدې د پاره بکی او هغه خپل انویسټمنټ هم واپس اخلي.
د متحده عرب امارات له خوا د سرمایه‌کاری د اجمنه په داسې حال کې شوې چې پاکستان په نږدې وختونو کې د یو داسې سخت اقتصادي ناورین سره مخ شوی وو چې د اقتصادي سقوط ګنګوسي راپورته شوی وي. خو بیا ای ایم ایف سره د دریو عرب روپو یو لنډ مهاله د پورتلون وکړو او خپل غورځېدلې اقتصادي یو څه راپورته کړو. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمن اردوونکو د لیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته غواګی. د پاکستان حکومت تیر کال د اکتوبر په دریمه د اپیکس کمیټه په غونډه کې د افغانستان سره خپل ټوله داخلي دروازو باندې پاسپورت او ویزا شرط عملی کړي وو، چې بیا د اکتوبر د شلمې څخه په چمن کې سوداګرو، سیاسي ګوندونو او ځایي قبایلو احتجاجي پر لټ دغه پریکړه په ځد شروع ک. نن بیا دغه اپیکس کمیټه غونډه اسلام آباد کې ده. د چمن په دغه پر لټ چې کوم ناست خلک دي دي دغه نه څه امیدونه لري. د ډیو خبريال نه متولا سرحدي تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سپین بولدک ریګستان پر څوکه پروت د پاکستان سره د شهر چمن کې دا وخت د تودشه درجه 8 سیلسیس ته رسیدلې ده. د ریګونو څخه را روانې ګرمې هوا چې پیړي د انسانانو مخونه سوځي، خو په دغه سختو حالاتو کې بیا هم د چمن په زیات شمیر ادي خلک پر پرلت ناست. د پاکستان د حکومت څخه یوازنی غوښتنه کوي چې دوی د کاروبار کولو په مخ پر چمن دروازه د سپین بولدک ویش منډي افغانستان ته دي پر پخوانی رژیم شناخته کارت او افغان تذکره تګ راتګ کولو ته پریږدي.
روزگار تا کچیر خدا نہ خواستہ دا خبر خلگ نو منل بیا د چمن د پرلت لوجی گرد پاکستان په مشکل کې ولوزی.
د چمن د پرلتوالو سره حکومتي کمیټې چې پکې د صوبې وزیر داخله میر زیا لنګو، سپیکر کیپټن ریټایر عبدالخالق اڅکزه شامل وو، خبرې کړې دي. او تجاویز د بلوچستان وزیر اعلی ته د کمیټې د یو مشر صوبایي وزیر داخله میر زیا لنګو په خبرو رسولي دي. میر زیا لنګو دوی ورځې وړاندې په کوټه کې خبرې رسنیو ته ویلي وو چې د چمن د پرلت ستونزه به ډېر ژر هوار کړل شي. خو په اسلام آباد کې نن یو ور بیا د هغه اپیکس کمیټې غونډه ده چې تیر کال د اکتوبر پر درېمه د نور پریکړو سره سم د افغانستان سره هر کس متګ راتګ پاسپورت او ویزه کول حکم یې کړی وو. خو بیا د اکتوبر پر شلمه په چمن کې دغه پریکړې په ضد پرلت شروع شو. که څه هم تر اوسه دغه اپیکس کمیټې د غونډې پریکړې رپورټ ثبت کولو تر وخته پورې مخته نه دی راغلي، خو د چمن د پرلت بیان صادق اڅکزی وایي سدوی امید لري په دغه اپیکس کمیټې کې به د پاکستان واکداران د چمن د خلکو لپاره ښه پریکړه وکړي.
نن سرکار د سنجیدګۍ سره په کار دی کار واخی مر هیڅ د دشتګردۍ په اړه کې مخته نه درې جو د دشتګردۍ دی به کني وسی هغه دی په کار دی چې څوک نیت وکړي دغه خلاف کاروای وسی او تجارت دشتګردۍ جوړول د زمر خارجه داخلا او د اپیکس کمیټي دا ناکامه ده. امید دا لرو چې نن به د پاسپورت ریجن پیسې لا واپس واخ.
خود چمن د پرلت کمیټي مشر غوث الله اسکزی بیا وای د حکومتي نمائندگانو د دوی سره خبرې کولو کې د دوی پرلت وو اتو میاشو ته ورسېدی. اوس دغه اپیکس کمیټي غونډه کې کده چمن د بارډر د خلاصون پریکړه نه وشوه دوی په خپل احتجاج نور هم سخت کړي.
چې درغه ساته چې پیک کمیټي چکشینم فیصله واپس نه واخی بیا به موږ د مدامس کلندر ته جوړ کړو په دې وطن کې به بلواوی جان اسکزی رالی کور کمانډر رالی گورنر صاحب رالی دی ټول زمر سره د مایدې وکړي چې پایوا او تک بستی مطالبه در حل کو هغه دی ویو چې ساته میشت سپرسوي.
خود چمن د پلتوال لخوا دروانی میاشه د سلریم نیټه څخه بنکل شوی د چمن بنکونه نادرا پاسپورت اپیس چمن چمبر دفتر بی آر اس پی دفتر د کوټ چمن لوی لار د شنبه په ورځ هم هغه رنګ بند پاتو وو. د چمن سوداګر وایس د لارې بندیدول عمل ایکسپورت امپورت او افغان ترانزیت چاري ټوله په ټاپه درېدول عمل دوی د لوی زیانونو سره دا وخت مخامخ دي. حکومت پوری د پلتوالو سره خبرې وکړي او لوی لارې د تجارت په مخ خلاص کړي. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا ټی وی چمن.
اسرائیل د خالی پورز پرفا او د غزا پټی په نورو سیمو کې بمباری تا دوام ورکړي. تیر ورځ د انصاف نړیوال عدالت په خپل فیصله کې اسرائیل ته فرفا کې د عملیاتو تړلو امر کړی وو. په اني حال کې د اوربند او د یرغمال کسانو د راخلاصولو لپاره د فرانس سرخار پیرس کې هلې ځلې روان دي. تفصیل د ارباب محمود علي په راپور کې.
اسرائیل د خالی پورز د رفا په ګډون په غزا کې بمباری ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوسټ په عملیاتو کې د لسګونو فلسطینی وسلوالو د وژلو دعوی کړي. د اسرائیل دا بمباری په داسې حال کې رامخې ته شوې چې یو ورځ وړاندې د انصاف نړیوال عدالت اسرائیل ته په رفا کې د عملیاتو تړلو امر کړی.
اسرائیل دی پسندستی توګه په رفا کې فوزی عملیات او نور ګامونه ودروي چې کېدل شي فلسطینی ډلې د ژوند د داسې حالاتو سره مخامخ کړي چې د دوی مکمل یا د ځینو برخو د تباهۍ رامخې ته کولو سبب جوړېدای شي.
هوادونه پابندي چې د انصاف د نړیوال عدالت فیصله ومني خو عدالت په زور خپل فیصله پچا د منلو توان نه لري. عدالت اسرائیل ته دا هم ویل دي چې د مصر سره د بشري مرستو لار خلاص وساتي کوم چې د دې میاشتې په شروع کې په خار د عملیاتو وړاندې تړلې شوې ده. اسرائیل د رفا په حق له تګلارې کې د بدلون هیڅ اراده نه دی خودلې او په تکرار سره وایي عدالت د حالاتو صحیح اندازه نه ده کړې. د اسرائیل د ملي امنیت مشاور د خارجه وزارت سره په ګډه یو لیک کې ویل دي چې نه یې کړی دي او نه اراده لري چې په رفا کې داسې پوځي عملیات وکړي چې له عمله یې د فلسطین ملکی کسانو ته بربادي رامخې ته کړي. حماس وسلوالې ډلې د انصاف د نړیوال عدالت د پریکړې هرکلی کړی دی خو د جنگ ځپلي غزا د نورو سیمو د فیصلې نه بیل ساتل یې غندلې دي. د غزا ځپلو شوو خلکو ویل دي چې د عدالت فیصله به په اسرائیل فشار لاسې واکړي خو محمد صالح چې په دیر البلا کې د بیکورې ژوند کوي وای اسرائیل د نړیوالو قراردادونو هیڅ پروا نه کوي.
اسرائیل مستمره په مجازر هتستمر.
اسرائیل یو داسې ریاست دی چې د قانون نه پورته دی او زه دا غنم چې د بډزین تړي او د زور نه بغیر به دا جګړه نه ودری.
په 8 اکتوبر په اسرائیل د حماس بریدونو کې تر 1200 پورې کسان وژل شوي وو او تر 2500 پورې نور یارغمل کړي شوي وو. د هغه راهسه شروع شوي د اسرائیل پوز عملیات دوام لري. د غزا د صحت د وزارت تر مخه د اسرائیل په عملیاتو کې د 15000 نه زیات فلسطینیان وژل شوې دي چې زیاتره پکې ماشومان او ښځې دي. ملګری ملتونه وایي اسرائیل د غزا ډېر سیمه د وسېدو قابل نه ده پرېخي. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د غزا ولست د کاتې سره مخ دي. اسرائیل د حماس د خوا يرغمل کړي شوی د نورو اسرائیلانو مړی هم موندلې دي. په مړو کې 26 کلنه حنان یبلون کا هم شامل وو.
زه د نورو کورونو لپاره فکرمن یم. زه نه یم خبر چې تاسو له جنکو سره د وحشیانه سلوک نوې ویډیو لیدلې ده. ما ته د شپې خوب نه راځي. د هغوی مخونه زما د سترګو مخې ته دي. دوی وهل شوي دي. له دوی سره جنسي زیاتای کیږي. له دوی سره لکه د ګډاګو لوبې کوي. زه بس د یرغمل کسانو د راخوشي کېدلو په انتظار یم.
په غزا کې د اوربند ترلاسه کولو او د یرغمل کسانو دراخلاصو اول لپاره د فرانس سرخار پیرس کې سفارتي هلې ځلې دوام لري. د جمعې پر ورځ پیرس کې د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون د غزا په صورتحال د قطر، مصر، اردن او د سعودي عرب د خارجه وزیرانو سره لیدل دي. د فرانس صدارتي دفتر ویل دي چې مشرانو د غزا د جنگ او د خپلواک فلسطینی ریاست په حق لا خبرې کړې دي. د امریکای د استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر بیل برنز هم د اسرائیل د استخباراتو د ادارې موساد مشر سره خبرې کوي. د اسرائیل په حق له انصاف د نړیوال عدالت د فیصلې په اړه د یورپی اتحاد د خارجه چارو مشر جوزف بورل ویل دي چې عدالت خپل فیصله اورولې ده، اوس په دا کتل وی چې دوی د چا سره دي.
مونږ ته به د نړیوال ادارو او د قانون د حکمرانۍ او یا د اسرائیل سره په مرستو کې یو خوخول وی، په یو وخت کې دواړه یو ځای مخکې تلل به ډیر ګرانه وي.
ملګرو ملتونو ویل دي چې په غزا کې ځپلو شوو خلکو ته د بشري مرستو سیوا کولو ضرورت دی او غوښتنه یې کړې چې د مرستندویو ادارو غړي دې د ډزو نه بچ وساتلی شي، یرغمل کسان دې خوشی کړی شي او اوربند اعلان کړی شي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی دے. په امریکا کې هر څلور کاله پس په وړي کې د دوو لویو سیاسي ګوندونو د نوماندانو کنوینشنونه کیږي. سخ کال د جولای په میاشت کې په ملواکی کې د ریپبلیکن ګوند امیدوار پخوانی صدر ډونالد ټرمپ نوم به د ټیکټ موندلو په سر کې وی، او شیکاګو کې به ډیموکریټس ګوند خپل اوسنی ولسمشر جو بایدن د انتخاب کولو رسم پوره کوي. یوې بلې غونډې ته چې د خالی په ورځ د خالی په شپه به د ولسمشرۍ لپاره خپل نومان نومیي لږ پام ګرځول ورته کیږي. نور تفصیل د وایس آف امریکا د خبریال سټیو هارمن راپور کې د ډیبا همکار نصر الله خان باندې کوي.
په امریکا کې د لیبرټیرین ګوند یا د ازادۍ ګوند یو مهم قومي کنوینشن ته اخر راغلاست، کوم چې یو نوی اهمیت اخلي. دا ځکه چې دا به سږ کال په ډېرو ریاستونو کې خپل صدارتي امیدوار په بیلټ پیپر باندې ولري. د نظر پښتنو سره سم چې د ډیموکراتیک جو بایدن او د ریپبلیکن ډونالډ ټرمپ ترمنځ سخته سیالي ښایي، خو یو خپلواک او آزاد رابرټ اف کینیډي په ځینو سوینګ ایالتونو کې له 10% رایه هم څرګندوي. د لیبرټیرین پارټۍ نومان لپاره لږ شمېر رایه کولی شي دا معلومه کړي چې آیا دا وار به بایدن یا ټرمپ دویمه دوره ترلاسه کوي. د لیبرټیرین ګوند د ولسمشرۍ هیڅ یو امیدوار نوم نه دی اعلان شوی، خو دا به شاوخوا زر استازو پورې وي، په شمول د کولن کاونټي ټیکساس لیبرټیرین ګوند مشر ناتن پولسکی چې پریکړه وکړي چې څوک به د دې کال ملي رایه ته لاړ شي.
د لیبرټیرین ګوند په حقیقت کې یو اثر لرونکی ګوند دی. دا مخالفه سیاسي پارټۍ ته لوی نقصان رسولی شي. دا ګوند داسې خلک لري چې په اخره کې به خي اړخته وي. په دې کې داسې خلک هم شته چې هغه ګس یا کینګ اړخته دي، خو هر هغه څیز چې موږ پرې فکرمن یو هغه د ریاست زیات کنټرول دی، او موږ غواړو چې دغه واک بیرته واخیستل شي کوم چې ریاست لري او خلکو ته یې ورکړي.
په یو بی مثال اقدام کې د بلګون احتمالي نومان په خپل کنوینشن کې د لیبرټیرین ولسمشرۍ ته د رسیدو لپاره چمتو دی. ټرمپ چې د ګولیا د شنبې په شپه بدلته مرکزی حیثیت واخلي. د ورجینیا نه د لیبرټیرین استازي کارګر جیم سنت جان وایي ټرمپ یوازې د پام اړولو یا پیژندل شوی سیاسي سیمې ته
ځي.
دا د هغه لپاره یو موقع ده چې خبرې وکړي او خپل خبره راوړاندې کړي، او هغه کولی شي چې د نورو خلکو سره خبرې وکړي. عام وخت کې هغه څه ته غوږ نه نیسي چې هغه څه وایي. دا هم اصلي لامل دی چې هغه یې کوي.
تیرونی د ملی رائفل اسوسیشن یا نیشنل رائفلز اسوسیشن ته په وینا کې ټرمپ د لیبرټیرین ګوند په ګټه خبرې وکړې.
په لویه کچه دوی ډېر سلري چې مونږ یې لرو. تاسو په هیګي دوی کې هم د عام په خلک ډېر دي. په اندازه باندې ویم چې دوی سره ځنې خلک دي چې زمونږ نه بدل دي. هر کال مهمه نه ده چې څوک ودرېږي، خو دوی 3% ووټ اخلي، او په کار ده چې مونږه دا 3% ووټ ترلاسه کړو، ځکه چې مونږه د جو بایدن د ګټلو چانس موقع نشو اخیسته.
دا امکان نه لري چې ټرمپ وکول شي چې د 3% څخه ډیره ګټه پورته کړي. د ورمانډ استازي اني لپلټیر دا وړاندوینه کوي.
آیا زه فکر کوم چې هغه به د لیبرټیرین رایا ترلاسه کړي؟ نه، کېدی شي ځینې ازادۍ غوښتونکي هغه ته رای ورکړي، یقینا ور به کړي، خو آیا زه به د ووټ ورکولو والی یم؟ کله هم نه.
ولسمشر ته هم د لیبرټیرین لخوا بلنه ورکړل شوې وه چې د دوی کنونشن ته وینا وکړي، مګر هغه وړاندیز ونه منلو. د سټیو هرمن دپاره نصرالله خان، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسی دا اونۍ مطبوعاتو ته ویلي دي چې د پاکستان مسلم لیگ په مشرۍ کې اوسنۍ ائتلافي حکومت د عمران خان د تیر حکومت په څیر یو هایبرید حکومت دی. معنی دا ده چې اوسنۍ حکومت خپلواکه منتخب حکومت نه دی، خو د اوسنۍ حکومت مشران ځانونه ریښتونی منتخب مشران بولي. د حکومتونو څارونکو ادارې او څیړونکو دې ادعاو ته څنګه ګوري؟ د ډیوه خبریال عثمان خان یې حال راکړي.
د واکمن مسلم لیگ نون نامرور او پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ویلي د هیواد په آئین کې د هایبرید ډول حکومت د پاره ځای نشته، خو سیړونکو وایي د پاکستان جمهوریت مدام یو څه هایبرید بڼه لري او زیاتوي د کال 2014 نو وروسته جمهوری نظام کې د غیر جمهوری قوتونو لاسوهنې نورې کوي شوې دي.
2018 کې بیا د هایبرید نظام حکومت هغه لیول باندې ورسېدلو سم ټول خلک پوه شو چې پاکستان کې کم نظام دا، او په دوه وخت باندې ګوره د یاد 27 د عمران خان د تګ نه پس دلته کې هغه هایبرید نظام هم اوسنه ده، اوس دلته کې غیر اعلانیا ماشالله ده.
د روان کال د فبروري په میاشت کې په لندن، نیویارک او بینکاک کې میش د سیډنی ادارې اکانومیست ډیلی د معلوماتو څنګه په خپل ریپورت کې ویلو چې پاکستان د هایبرید ډول حکومت نه هم لاندې غورځېدلې او دا د زورواکۍ یا استبدادي هیوادونو په ډله کې اچولې وو. په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سیاسي ملګري په اوسنی حکومت تور پوری کوي چې دوی د استابلیشمنت یا فوس په مرد حکومت ته رسیدلي، او دغه ډول د اوسنی حکومت مشرانو اوس او پخوا په عمران خان تورونه لګوي چې تیر حکومت د ولس پرایو نو جوړ کړي.
زدا غنم چې تیر وختونو کې هم دا ډول ماډل جوړ شوی وي. آیا د عمران خان ماډل هایبرید نو؟ میر صاحب، زه ډیر په ادب سره تاسو نه خواست کوم چې د جنرال باجوا او عمران خان هم یو ماډل جوړ شوی وو.
پاکستان کې داسې فکرونه کیږي چې په هایبرید نظام کې د حکومتي نظام کوم اصلي ذمہ وار نه معلومیږي، نو ځکه ډیر تاوانی ولس ترسي
چې لکه خلک ووټ ورکړي پارلیمان ته خپل نمائندگان ولېږي، دا غوینه دا تمه وی چې دا به د ولس ملګری یو پالیسی را جوړوي، خو بد قسمت نه دا خو کنټرول نه وی په پالیسی باندې. پالیسی که بیا ناکام شولا نو دا غی چې کم کاست ته هغه سویلینس پی کوي، هغه ډیموکراسي پی کوي، ډیموکراسي په بدنام شي، جمهوریت بدنام شي. خو که کامیاب شولا نو بیا کریډیټ چې کم دی کنه هغه خلک خلی کم چې بیهیند د سین کنټرول کوي نظام.
د پاکستان فوز او پوزي مشرانو د یو کال نزياتي مديرا سيسو واري ویلي سیاست کې مداخلت نه کوي. په یو یا دوه مطبوعاتي غونډو کې د فوز مشرانو تیر لاسوهني تیر وطني بليلي، خو د فوز په وضاحتونو د سیاسي مشرانو او ولس تسلي نه ده شوي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا زیاتوي طاقتور هلکي مدام د خپل طاقت ساتلو لپاره د ولس واک او د جمهوریت اقدارو د تروړلو په هڅو تورن کیږي.
مطلب دا دا چې د سیاسي خلکو سره هیڅ واک اختیار نشته، د نامي واک اختیار هم ورسره نشته، او بلکې دې ته دا پته وي سمونږ د چا په خلی راغلی یو، د چا په نظریات راغلی یو، او د چا په خلی بوزو او هغه د څه غواړي موږ سه وکړو.
د پاکستان خیبر پختونخوا صوبه کې د کال 2019 راهیسې فوسته حکومت سره د ملاتړ په نامه د یو قانون تر مخه د بیسار اختیار ورکولو، د ناکدینو په وینا بلوچستان صوبه کې فوس سره زیات اختیار، او کله کله په پارلیمان کې او عدالتونو کې د فوس پرول نیوکې په هیواد کې د هایبرید رژیم یا واک داوی لا نوري پخې کوي. او ورسته مثال د عالی عدالت د یو قاضي محسن اختر کیانی په یو اورونه کې د پختنه چې وای دا هیواد به استخبارات تی اداري چلوي او کنه د عین او قانون لاندې به مخکزي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د کراچی په افغان کډوالو کیمپ کې میشت افغان کډوال یو واری بیا د پاکستان نه د وستلو او ویری ښکار شوې دي. نو وایي چې د پاکستان د کډوالو په اړه د تګلارو دوی غیر یقیني صورتحال سره مخ کړي. نور حال د ډیو خبريال ذوالفقار بیٹنی په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کړي.
د کراچۍ په افغان کډوالو کیمپ کې میش کډوال د بارنیو د وستلو دوم پړاو د وړاندبینو د ویرې سره مخ کړی دی. افغان کډوال وای حکومت کړه د اسناد لرونکو افغان کډوالو د وستلو نیټه د جون تر وروستۍ نیټې پورې غځولې، خو دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او ګډوډ ښکار دي. نه کاروبارونه کولی شي او نه کډې تړلې شي.
الله تعالی دغه شیر زوږ مش کاروبار نه کوي، دغه د وچې صدا میاشته بل میاشته دا تاریخ دغه میاشته تاریخ دی. زورز دکانونو باندې اورز بیا کولاو کې بیا چې باندې ورورمنه ته تاریخ پر راستو دغه د وجه وزموږ پریشان وي چې وزموږ معلومات وي کې ورور یا د وخت را کې یا د ورورمن واده موري.
د پاکستان حکومت تیر کال په اکتوبر کې د غیر قانونا غیر ملکیانو د هیواد نه د وستلو اعلان کړی وو، چې له هغې وروسته د بارنیو خصوصا د افغان کډوالو په زور د وستلو لړۍ د ډېرې تیزۍ سره شروع شوې وه. د نړیوالو او ځایي ادارو یو ګډه احتیاط په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې تیر کال د ستمبر له 15مې د روان کال د مې تر 13مې پورې نږدې 15,900 نه زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. خو په کراچۍ کې میش کډوال وی وی ډی وته ویلي چې افغانستان ته ستانه شوي کډوالو کې ډیر کسان په افغانستان کې د معاشي ستونزو له کبله بیرته پاکستان ته راغلي دي.
افغانستان کې مې درې میاشتې تیرې کړې، وروره د ورځې به 100 روپۍ نه ګټل کېدلې، ټوله ورځ به د کار مزدوري خو بالکل ملاوېدل نه، او کله کباړ مباړ دی وروره ټوله وای کباړ خو بار ځای کېستا. نو فلحال د وطن حالات مو سم نه دی، کار روزګار مشکل نشته. کمو است یم مقصد سونه ټیم راګی په خپل په ټیم سره ار سړی خپل په تیبات باندې ولاړ شه، او که ټیم نه راګی نو بیا هم دغه حکومت مرزي ده.
په کراچۍ کې میش کډوال فکر کوي چې دوی د دواړو هیوادونو د سیاسي کړکیچنو اړیکو له کبله زورول کیږي، او د دواړو هیوادونو حکومتونو نه غوښتنه کوي چې باید دوی دې د خپلو سیاسي ستونزو لپاره بې وزله کډوال نور نه وزوروي.
افغانستان حکومتونو خو ډېر تللي و راغلي دي. د اشرف غني دور و، تیر اداره د طالبانو، تیر حکومت و، هغه ډنګ سو خراب سو، دغه نه مخکې شوراوی راغلی وو. وو چې بل بختانه دا حکومت راغلی دی، موږ سیاسي ښکاری وسلته چې څه معاملې په بارډر خراب شي، نور سیاسي اړیکه خراب شي، هغه دلته افغانان د غژونه ټینګي وایي خپل ملک ته.
د پاکستان حکومت د ریز لري چې دغه پریکړه یوازې افغان کډوالو د پاره نه ده کړې، بلکې ټول غیر قانونا غیر ملکیان به د پاکستان څخه وستل کیږي. بلخوا د ایشیا د بیزایا کېدنې د حل ادارې ADSP په افغانستان کې د ستنیدونکو کډوالو ستونزو ته په کتلو ویلي کېدای شي د مختلفو سببونو لکه ستنیدونکو افغان کډوال یو ځل بیا کډوالۍ ته مخ کړي. ذوالفقار بیٹنای وی وی ډیوا کراچۍ.
د پښتونخوا نقدی فصل د تماکو پیداوار د تیاری په اخیری پړاو کې داخل شوی دی. د تماکو بورډ لخوا د یو کیلو کم از کم نرخ 110 روپۍ مقرر کړی شوی، په کوم چې زمیدار خوشاله نه دي. کروندګر وایي چې د زیاتو خرچو او ګرانۍ سره په پرتله دی بای هم د دې دغه تماکو چې کم دی نو هغه اوچت کړی شي. د ډیوا خبریال وقاص ملک وقاص د زمیدارو سره په دغه موضوع خبرې اترې کړې دي او راپور یې تر کړی دی. راځي چې په شریکه وګورو.
د خیبر پختونخوا هغه سیمه چې تماکو پکې کرل کیږي فصل یې تیار شوی دی او بټو کې د پخولو لپاره تیاریاں شروع شوې دي. ولې زمیدار وایي په فصل خرچه ډیره شوې ده او یوازې د بټې د یوې ورځې خرچه په زرګونو کې راځي. نو حکومت او کمنیانې دي د تماکو د یو کیلو نرخ هم اوچت کړي.
موږ خو شکرانه ده لوالي په دغه کار نه کیږي، ځکه دې بس چې کوم خرچه شروع لګا د ټریکټر خرچه ته وګوره، د خوري ته وګوره، ار یو مالیه ته وګوره، ار یو شي چې کوم نه په بره روان دي کنه، کټر ته وګوره پوښو دي نمونګو چې لګ نورې مرال سیوا والی نو کارو پکې لګو شي. حکومت خدا غاسه 700 دغه یادی 500 دغه یادی بسو 500 کې یادی کنه 500 مالیک کار نه کیږي کنه، چې 500 کې بس کارو شي.
تماکو د سوبې د منځنو سیمو چارسدې مردان ثوابې نوخار او پغریزو سیمو بونیر مانسیرا او ملکند یو نغداور فصل دی. د زمیدار د کور د خرچو ټوله اډاڼه د دې فصلونو په ښه نرخ خرڅېدو ولاړه ده. کروندګر وایي که په ښه نرخ تماکو خرڅ نشي نو د ژوند ټول نظام یې ګډوډ کیږي.
نو زمیدار په خپله مړم شي پړم شي پیسې مولګي او چې اخره کې تاوان کوي نو بیا دې مالی حالات سره والوخري جانی حالات سره والوخري او روان ترقی چې موږ ته وایي زموږ کې به سبق وي نو زمونږه مستقبل هم تیز سره تړلی دی زمونږ خالم دې سره تړلی زمونږ ماضی موږ ټول شي دې سره تړلی زمونږ مخالم خراب شي چې ریټ نه زمونږ مستقبل هم خراب شي او زمونږ ماضی چې ونام خراب شي ځکه چې ته قرضدار شي نو ماضی به دې خرابي کور به خرڅې کم دې ګټلې به خرڅې خال به دې خراب شي چې ته به خپل صحت دې خراب شي ته ماګو دې پیسې خال له مستقبل غوړي ځکه نشته چې واړو به دې سبق وي.
د خیبر پختونخوا په اوو سیمو کې په لوی مقدار کې تماکو پیدا کیږي. سخ کال ټوبیکو بورډ 3.8 میلیونه کیلو کوټا ورکړی ده او بین الاقوامی منډه کې ارزښت هم ډیر زیات شوی دی خو پیداوار یې یاد مقدار ته نشي رسېدی. ټوبیکو بورډ تړلی شوی اوسط نرخ د کیلو لس د پاسه 200 روپۍ دی په کم چې زمیندار تماکو خرڅولو ته تیار نه دي.
پاکستان ټوبیکو بورډ باقاعده نوټیفیکیشن وکړ او په هغه نوټیفیکیشن کې زمیندارو ته دا تسلی ورکړه چې 2023 کال چې کوم اوسط نرخو ناغه 210 روپۍ او د قانون مطابق به کپنه چې کوم دنه د دې اوسط نه کم تباکو نشي اغسته نو په دغه بنیاد چې کوم دنه مونږه زمیدارو چې کوم دنه بیا تباکو کړلې دي خو دې 210 چې کوم اوسط نرخ ده نو په دې باندې زمیدار ورکول ته څه کالم تیار نه ده.
د زمیدارو د اتحادیه مشران غوښتنه کوي چې دا ځل د یو کیلو تماکو نرخ د 1300 نه تر 2000 روپو پورې مقرر کړی شي. بلخوا په دې اړه د تماکو بورډ د چارواکو سره د بیا بیا رابطو باوجود هم هغوی په دې اړه د دریز ورکول نه ډډه وکړه. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، سوابې.
زانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کززان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پایته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیوا ټی وی دا خبرونه د ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه پروګرامونه راپورونه مرکه او د غشانته کې تازه خبرونه د نړۍ او د سیمې په نور حالاتو باندې تاسو ته د ډیوا په یو پاڼه باندې چلیږي ساته راته یې هغه د ډیوا په پاڼه پته ده dioadivaradio.com نو خامخا په دغه باندې خپل ځان خبر وساتئ ځکه چې دغه معلومات ستاسو د زده کړو سره ستاسو د اقتصاد سره ستاسو د سیاست سره او ستاسو د امنیت سره تړلي پروګرامونه راپورونه مرکې. نو زه اشرف عمر سره د خپل همکار بختور شاه او جان ستاسو نه خپل اجازه خوش په لری د لافمانه.